ستړي مشي تا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی یعنی ساجمل او ټکنیکی همکار علي محمود نه کې هلي او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې بعد پاکستانی فوج د مشر په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر او وزیر اعظم نواز شریف سره پرونی ملاقاتونو په اړه باندې واوري او د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز موضوعات مدرله هم راوړي فاول خبرونه د انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د نیټو سواکونو مشر او د پاکستان پوسټ مشر د سیمه په حالاتو خبري کړي دي د قبایلی سیمو استادان وایي حکومت یې د ترکیانو ورکولو غوښتنې منلې او دوی خپل احتجاج ختم کړی دی او د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي افغانستان او نایجیریا په درغلیو کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن له پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي د پاکستان پوز اماډی کو سانګینن په خپل ویب پاڼه لیکلې دي چې پرون پر اول پنده کې جنرال جان نیکولسن له جنرال راحیل شریف سره د ډیورنډ کرښې افغانستان امنیت او د سربې عصب عملیاتو په اړه خبرې وکړې الته پرون په اسلام آباد کې د پوز مشر راحیل شریف او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په ملاقات کې په کامی او نړیوال امنیت بحث شوې ده په تورخم کې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دویمه رسم تړل شوې ده پولیټیکل چارواکو نن سار مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماښام د پاکستان امنیتي ځواکونو کانټتار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونو منع کړ او په نتیجه کې د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه د هر قسمه راتګ لپاره اتړل شوه د مشال ریډیو خبریال وایي د تورخم دروازې سره نږدې د ماشومانو ناروغانو په ګډون ګڼ شمېر خلک انتظار باسي او وایي چې یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي د کرم ایجنسی د ځینو قبیلو مشران وایي د پاکستان حکومت په سیمه کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شوو کورونو په اړه سروې په سمه توګه نه کوي او د مستحق خلکو د مرستو خیال نه ساتي پرون په صدا کې د پولیټیکل انتظامی د دفتر مخې ته د اشخیل او مندوخیل قبیلو مشرانو یوه جرګه وشوه د جرګې وروستو د تورغر سیمې سره تعلق لرونکي حاجي فصل مولا مشال ریډیو ته وویل الته په سیمه کې او چارواکي محمد ریاض پرون مشال لیډیو ته ویل چې په سروې کې هغه کسان نه دي شامل کړي چې خپل کورونه بیرته جوړ کړي وي او یا خپل سیمو ته ستانه شوي نه وي د قبایلی سیمو استادان وایي حکومت یې د ترکیانو ورکولو غوښتنې ومنلې او دوی په اسلام آباد کې خپل احتجاج ختم کړی دی نن د قبایلی سیمو استادانو تنظیم یو غړي ولایاس مشال ریډیو ته وویل چې مرکزي حکومت دوی ته په نوکرو کې د ترکیانو ورکولو غوښتنې تیر ورځ ومنلې او هیله ده چې نن به ورته سرکاري خط هم ورکړي د قبایلی سیمو استادان د تیرو شاوخوا درې اونیو راهیسې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته په احتجاج وو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بجلی کاسه زر پروژه به د ایشیا هیوادونه چې سره جلا شي وو بیرته یو ځای کړي ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینا دوشنبه کې خبري غونډې ته وویل حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه لمیان سوړي دي او هیله ده چې د سیمې ټول هیوادونه به د شریکو ګټو لپاره ګډې هڅې وکړي
دی وای اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا او ستر خطرونه ورته مخامخ دي تروریزم نه ملت پیژني نه دین او نه سرحد پیژني دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري نو سیمه ایز همکاري ته اړتیا ده
د دې پروژې د پرانستلو په مراسمو کې بعد چې سبا په دوشنبه ښار کې جوړیږي د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان وزیر اعظم او د تاجکستان او کرغستان ولسمشران به پکې برخه واخلي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا په درغلیو کې تر ټولو په بد ډول ښکلو هیوادونو په توګه یاد کړی دي. دا نه د سرګنده چې پرون په لندن کې وزیر اعظم کیمرون ته معلومه وه چې خبرې یې سبتیږي او کنه. ډیوډ کیمرون د درغلیو پر ضد د مبارزې د نړیوالې غونډې په اړه چې سبا په لندن کې پیلېږي په حواله وویل چې د نړۍ داسې هیوادونو مشران برطانیې ته را روان دي لکه افغانستان او نایجیریا چې ښایي په ټوله نړۍ کې د اداري فساد لاړخه مثال نه لري. د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو په اړه په کلنی رپورټ کې افغانستان ته په درغلیو کې د ښکلو هیوادونو په لیست کې 168 او نایجیریا ته 148 سه ورکړی دی. امریکا، برطانیې، فرانس او اوکراین د روس ته غوښتنه رد کړې ده چې په شام کې دوه یاغي ډلې دې د نړیوالو ترهګرو ډلو په تور لیست کې شامل کړل شي. ډیپلوماټانو پرون ویل روس غوښتنه کړې وه چې جیش الاسلام او احرار الشام ډلې دې القاعده شبکې او داعش سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل شي، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت ویان اف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې دا کار به د هغې تاوتریخوالي د کمولو د هڅو لپاره ورانوونکي نتیجې ولري چې امریکا او روس د شام د جګړې د سولای سل په هدف پیل کړی دی. او د بنگلاديش د تر ټولو ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي مشر متی الرحمان نظامی ته پانسي ورکړل شو. متی الرحمان نظامی ته د هغو جرمونو په بدل کې پانسي ورکړل شو چې په 1971 کال کې له پاکستانه د بنگلاديش د آزادۍ په جګړه کې کړی وو. دا لاغر وروسته دا چې تیرونه د نوموړي د سزا پر ضد اپیل رد کړل شو. د بنگلاديش د قانون وزیر انیس الحق ویل 22 متی الرحمان نظامی ته نن سهار وختي د ډاکا په مرکزي جیل کې پانسي ورکړل شو. د نوموړي د پانسي نه وړاندې ټول هیواد کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوي وو. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زم همکارا رابع اکرم خان درته د کرنستو بای او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ او 40 پیسې اخیستل کیږي او په 150 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 119 روپۍ او 10 پیسې او په 119 روپۍ او 60 پیسې. یو پاؤنډ په 150 روپۍ او په 150 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ او 80 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ او 3 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه حاصل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 20، بنو کې 1 او 40 او په کوټه کې 15 او 19 وي.
مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرنسو بای درته رابعه اکرم خان وړاندې کولی. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د کورمې قبایلی سیمې کډوال وایي حکومت د ورانو شو کورونو سروې په منصفانه توګه نه کوي.
بهر نستر کې وګړي دیوال روغ دی، بس کوټه ته نو ځم نه یې چې دا روغه کوټه ده چې ورته وایي چې دا کله بوت شي دا کله بوت شي بالکل له څخه خبره نه کوي.
یورپی یونین د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پیغلو او ځوانانو ته هنري زده کړې ورکوي.
پدې کې ټارګټ چې کوم زمونږ دی هغه 12000 ځوانان چې کوم دی هغه ټول د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو نه هغه ته مفت فني زده کړې ورکول کیږي.
په بلوچستان کې د پاکستان د احتساب د قومي ادارې او چارواکي وایي د غصوبه کې بعد احتساب عمل نور توند کړی.
چې څنګه موږ ته نور یا نورو خلکو خلاف انویسټیګیشن مخکې وی او ایویډنس ملاویږي نو ډیفینیټلی جی نیب بای اکراس د بورډ پر دې کې اکشن اخلي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو، تیر ورځ په راولپنډی کې د پاکستانی پوځ مشر جنرل راحیل شریف سره په افغانستان کې د ناټو د پوځ مشر جنرل جان نیکلسن ملاقات کړی دی. د دې نه پس جنرل راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره هم لیدنه کړې. د دغو دواړو ملاقاتونو تفصیل د رابع اکرم خان نورو.
د نهي پورو زراول پنده په جنرال هډ کوارټر کې د ناتو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړې دي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګې آی ایس پی آر په وینا چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو په خپل منځي امور او د افغانستان امنیتي صورتحال په اړه خبرې اترې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي په انتظام هم خبرې وشوې. د ذکر ده دا ملاقات په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې تېره ورځ د افغانستان په غزنی صوبه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی د افغانستان او اتحادی پوځونو په اپریشن کې بازیاب کړی شوی و. د لړکی د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د علي حیدر ګیلانی د بازیابۍ د کامیاب اپریشن مننه هم وکړه. بلخوا هم تېره ورځ د پاکستان پوځ مشر وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړی و او د ملک او سلامتیا په چارو خبرې اترې کړې وې. یاد دې وي چې هم روانه هفته د امریکې د مرکزي کمانډ یا سینټ کام راتلونکي کمانډر جنرال جوزف ایل ووټل د ګل پورس د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی و. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو د څنګې په وینا چې په دې ملاقات کې په خپل منځي او مسلکي امورو او د افغانستان د امنیت په صورتحال خبرې اترې شوې وې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورجو خیبر قبایلی سیمې ته. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې په تورخم پوله د تعمیراتي کار په لانجه هر ډول تګ راتګ بند شوی دی او دواړو خواو ته بزرګونه خلک جمع شوي دي. چارواکي وایي چې تیر ماښام د پاکستان امنیتي ځواکونو په تورخم پوله خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار یې پیل کړی و، خو افغان امنیتي ځواکونو دغه کار پرې بند کړ. نور تفصیل فرحت شینواری راکړي.
د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر ماښام د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار له وجې تاوتریخوالی رامنځته شو چې لامل یې د تورخم دروازه دواړو خواو نه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوه. چارواکي وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د پولې دې غاړې ته خاردار تار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونو منع کړل، چې په نتیجه کې د خلکو تګ راتګ وتړل شو او د پولی دواړو غاړو ته په زرګونه خلک جمع شول. په دې موقعه د پاکستان د ملیشا ځواک خیبر رایفلز مشر کرنل طارق حفیظ، د لوړګي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ رحیم الله محسود او د افغانستان لاړخه د سرحدي پولیسو مشر ذبیح الله شینواری ترمنځ په دې لانجه مذاکرات وشول، خو څه نتیجه یې راونه وته او تر شپې نه وخته پورې د تورخم دروازه تړل شوې وه او زیاتره افغان وګړو په تورخم لوړګي بازار کې په جمعتونو د مارکیټونو په فرش باندې او بیا ځینې کسانو پکې په ډاګه باندې شپه سبا کړه او د ډېر مشکل سره مخ شول او ډېرو خلکو ته په بازارونو کې خوراکي توکي هم میلاو نه شول. په دې کې ماشومان، مېرمنې او ناروغه کسان هم شامل وو او ځینې کسانو پکې مشال ریډیو ته وویل.
زما میر کریم نوم دی جی، لغمان علاقه او مخ کی ورځو کې اپریشن موم کړی دی د پینډیسایډ او دا سي نور زرګه حادل ته بیماران دي او دا ګاډي دي د خلکو ته تکلیف دی. زمنګ د دوړو طرف حکومت نه دا درخواست دی چې خلکو ته دي تکلیف نه ور کوي، لار بند ده او زرګه ګاډي ولاړ دي دې طرف ته، واغه طرف ته مونږ ته پته نه لګي زګه مونږ شپه موم دلته وکړو. بس چچا ته ځای میلاو شو په مکه باندې هم داسې امن ځای ونو، هغه خوشحالی خبره وو او ډیر خلک داسې سړک باندې پاتې شوي دي.
نو مې حجی مڼه گئی روانو د پېښور راغلی و، تکلیف و د مریض ته. پېښور ته مې وړی و زیاتي دوا موای را نه کړله، زیاتي ځو بېرته خپل کور ته لار، زیاتي دلته بس چې خلاصه چې راته لار بنده ده موږ ته. ډېر تکلیف سره یې مخته کړو، ډېر سخت تکلیف سره مخته، خو دا ډاکې ولاړ یو د ګرمۍ زور لرونه دی. لار کولاو غواړو چې مخته سو لار شو خپل کور ته.
نوم نصیر محمد ده او بس تکلیف مې دماغي تکلیف وو، بس تر هم پېښور ته او بس پېښور کې مې اکسرین وکړې او دوایي مې راواخیسته، اوس بېګاره هسې لاره بنده ده او ډېر سخت تکلیف دی موږ ته. او ماشومان دي او زنانه دي او ټول بیماران دي او تکلیف لرو ډېر زیاته، او بس غواړو چې دا لار موږ ته کولاو شي او لاړ شو خپلو کورونو ته. شپه مو بس په دې ډاکې تېره کړې ده، نو بس بېګاره هسې پراته یو د الله اسرې ته.
نن هم د تورخم دروازه تړل شوې ده او د پولی دواړو غاړو ته په زرګونه خلک د خلاصېدو په انتظار دي. په تورخم کې د سبزو، میوو او داسې نورو خوراکي توکو ډکې لارې هم ولاړې دي او د دغو توکو د خرابېدو اندېښنه هم څرګندېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې تر هغه بعد تورخم دروازه نه خلاصوي چې تر سوورته افغان چارواکو په تعمیراتي کار کې د خند نه چولو باور نه وی ورکړای. خو بیا افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی تختول شوی. زوی په افغانستان کې د تختونکو را خوشل کړی شوی دی. علي حیدر گیلانی پرون په غزنی کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې را خوشی کړل شوی دی. افغان چارواکي وایي چې حیدر گیلانی د پاکستان سفارت ته سپارلی دی. د دې خبر وروسته د حیدر گیلانی کورنۍ د خوشحالۍ څرګندونې کړي دي. نور تفصیل د فرشته جلال زی په دې راپور کې.
د علي حیدر گیلانی پلار او په پاکستان کې د دې پیژندل سوي کورنۍ نورو غړو د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی او د خوشحالۍ جشنونه یې جوړ کړي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا گیلانی او د هغه کورنۍ د علي حیدر د خوشی کېدو په خوشحالۍ کې له ملتانه تر کشمیره په مختلفو سیمو کې خلکو ته شیرینی ورویشي او خیراتونه کوي. علي حیدر گیلانی پرون د پکتیکا په گیان سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا د سپیشل فورس په ګډو عملیاتو کې خوشی شو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونو د سه‌شنبه په شپه په گیان کې پوځي عملیات پیل کړل او علي حیدر گیلانی د القاعده شبکې له غړو خوشی کړ. خو د گیلانی کورنۍ په دې ارتباط د افغان امنیتي ځواکونو یادونه نه ده کړې. د علي حیدر مشر ورور په ملتان کې پرون خبریالانو ته وویل،
اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوش خبری سے نوازا ہے.
پرموش د لوی خدای ستره مهرباني سوي ده. علي حیدر درې کاله مخکې د مې د میاشتې په نهمه تشتول سوی وو. دا د تر هغه درې کاله وروسته نن د مې د میاشتې په لسمه خوشی سو. د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علي حیدر گیلانی دیرش کلن دی. علي حیدر گیلانی د ملتان په خرم ټاون سیمه کې د پاکستان پیپلز ګوند ته د انتخاباتي کمپاین پر مهال وتښتول سو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی جنرال چارلز کلیفلند ویلي چې دوی ته استخباراتي معلومات رسیدلي و چې د پکتیکا په گیان سیمه کې یو تن پرمته ساتل کیږي. یوسف رضا گیلانی چې له 2008 تر 2012 میلادي کال د پاکستان صدر اعظم وو، پرون په دې اړه خلکو ته وویل، زه هلیکوپټر ته پورته کېدم چې خبر راورسید چې زما زوی علي حیدر چې درې کاله مخکې تښتول سوی و په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې خوشی شوی دی. ډېر خوشحاله سوم او ستاسې د دعا له برکته یې ګڼم. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې علي حیدر په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارل سوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دای به د روغتیايي معاینو تر بشپړېدو وروسته خپل کور ته ستون شي. پاکستانی مطبوعات وایي چې علي حیدر په تیرو دریو کلونو کې یوازې یو وار له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د خوشی کېدو لپاره په ځانګړو عملیاتو کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونې په دې برخه کې ورجو کورمتا. د کورمې اشخیل او مندوخیل قبیلو پرون د نهې په ورځ په صده کې یوه جرګه رابللې وه. په دې کې دا پرېکړه وشوه چې د سیمو کډوالو ته د نړېدلي کور په سر د مرستې لپاره کومه سروې روانه ده. په هغې کې که د دوی د ستونزو ښه خیال ونه ساتلی شو نو حکومت پر خلاف به احتجاجونه شروع کړي. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ ورغزی په دې راپور کې.
د کورمې اشخیل او مندوخیل سیمو اغیزمن کړل شوي کډوالو مشران وایي حکومت د نړېدلي کور په سر خلکو سره د مرستې لپاره چې کومه سروې روانه کړې ده هغې نه دوی مطمئن نه دي. د سیمو مشرانو دغه خبره د صدې په کالونی کې د نهې په ورځ د پولیټیکل انتظامي دفتر مخې ته د شوي جرګې پس مشال لوډیو ته وکړه. د تورغر حاجي فضل مولا وایي په سیمه کې ډېر خلک داسې دي چې کورونه ړنګ شوي دي خو په سروې کې نمونه نه دي اچول شوي.
باہر نستر کی وہ نہیں دیوال روڈ دے بس کوٹھے تے نو جم نے ایک سدارو کا کوٹا دے چوٹ وے چھ دا کلے بہت شرا کلے بہت شو بالکل لسا کھا خبر نہ کئی دو پکو دے چھ نور ایجنسی دا فاٹا مطابق متصرے ہو کرے سی صحیح منو کی تے تھورا نقصان نہ دے چوشری
دا سروې چې د پولیټیکل انتظامي لخوا روانه ده د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت کورونه نقصان شوي دي. د تورغر یو بل مشر ملک میر اکبر جان مشال لډیو بلارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان دې له پامه ونه وستل شي کوم چې کورونه ړنګ شوي دي او ځان ورته رسېدلی دي.
زه د طالب په اور وسوان د حکومت په تو پړان شواله مطلب درې څه ما غوړ نه غوړي بدلې د فرمي په شندانه او کده پاکستان عوام نه
اشخیل او مندوخیل سیمه د منځنی کورمه په مسوزو کې راځي چیرته کې د پوزي اپریشن لکبلا به کورشیو خلکو واپسی په 2012 کال کې شوی دا د میرو کاسه مولانا شمس الرحمن مشال لډو توای په سیمه کې ځین خلکو سره د ړنګ کورونو په لړ کې مرسته پدې نه کیږي چې د هغوی کارونه بلاک دي او خپل سیمه ته نشرت لې
دنیا مخلوق دے پوسٹر پتی دل رہے ابو یا ایت مخبل حق والو نمو تے چاو پسینن چا ویرے تے چا کال مخ چا ویرے مطلب نی ورسے تے چا تے سیمونا ملاو دی پیسے نہ ملا دی کہ تو واپس ہے تے خالق صاحب پر خدا کا سامنا تے کوئی بھی کہیں تے رزق تا رکھ نہ دی
تحصیلدار محمد ریاض مشال ریڈیو سرا پخپلو خبرو کی دا امان الا چ پسروے کہ ہغه کسان دی نہ دی شامل کڑی کمو چ کورونا بیا جوړ کڑی او یا خپلو سیمو تا واپس نہ دی شوی دو ویل سوک بہ ہم دمرستو نہ نہ پاتی کی گی
ناغه مون جان سرا نوٹ کو نو دا بالکل خلق کو ڈیمانڈ دی کہ ما پی سے رپورٹوں نم کڑی دی اوی بدے بانی دی سر پالیسی جوړی مو خو لکه دا کی تصویر او هغه شاملو چې کم دي کی ملبی یا رنگی کمره یا کمره نو دا مسله ده د خلکو ډیمانډ شته ده بالکل ټیک خبره ده
پولیټیکل انتظام تر مخه په سیمه کې چې چا کورونا په مکمله تو غړنګ شوی دی هغه ته به سلور لکه او چې چا په جزوی تو غړنګ شوی دی هغه ته به یونیم لکه روپې ورکول کیږي واضح دی چې په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کال له 2009 هم راهیسې روان دی تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورجو به خبرته د اروپای ټولنې په مالی مرسته خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ځوانانو ته هنري زده کړې ورکول کیږي او 13 ورځ په پیښور کې د اروپای ټولنې د دغه پروژې په اړه یو دستور ترسره شو چې پکې د قبایلی سیمو د خزو د دودی د جامو په اړه یو فیشن شو هم ترسره شو نور تفصیل د غلام غوس نورو
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تکنیکی او هنري زده کړو د ادارې یو چارواکی زینت بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې په مرسته په دې پروژه کې د پختونخوا او قبایلی سیمو 2000 الکانو او جنکو ته بیلابیل هنرونه خودل کیږي
دیکھیے جی یورپین یونین فنڈنگ دے اور حکومت پاکستان لاندی چکم ادارہ دا ٹسڈک اگر دا پروجیکٹ امپلیمنٹ کئی پتہ کہ ٹارگیٹ چکم زمنگ دے اگر 2000 زوانان چکم دے اگر ٹول دا خیبر پختونخوا او قبائلی سیمونا اگر تا مفت فنیز دکڑے ورکولی کی گی اور ازر وقت چی دا شپاگ زرو نا سیوا تقریباً اگر تا ٹریننگ ورکڑے شو اور روان وقتوں کے دا نور چکم شپاگ زرا پاتی دی دی تا ہم ٹریننگ ورکڑے
پاکستان کی د اروپائی ٹولنی سفیر جیان پرانسوا کاتین هم په دې دستوره کې موجود و جیان پرانسوا کاتین مشال ریډیو ته وویل د پښتونخوا او قبایلی سیمو ځوانانو ته هنر او تعلیم ورکول ډیر ضروری دی هنر ورکولو سره به نه یوازې ځوانانو ته روزګار میلاویږي بلکې دې سره به ځوانان د غیر قانوني سرګرمو ترهګرۍ او سختدریزۍ نه هم لرې وځي او د نن ورځې د روایتي جامو پیشن شو دا خبره په ګوته کوي چې په دې ټولنه کې ډیر پرمختګ راغلی دی او دا نړۍ ته دا خبره په ګوته کوي چې پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بدلون راغلی دی
KP on Fata are changing
د شخصي پنی تعلیم ادارو زنی مرمنو او زدکونکو د هنري زدکړو د اهمیت په اړه مشال ریډیو ته وویل
زمانم نیلو فرسمی دی جی ز حیات آباد کې اوسېګم سواد ته بلونګ کوم اور زما بزنس ته زما یو سکل اکیډمی د هنی اکیډمی په نوم باندې دی تقریبا 25 سټوډنټ دی موږ سره اور زیات تر پکې داسې دي چې هغه ډیر ضرورت مند ډیر نیډي سو پکې ویډو دا سو پکې د چا پکې کورونه وران دي د چوکیدارانو لونه دي داسې قسم خلک دي
زموږ د سینټر شمه ووکیشنل سینټر سواد کې دی د ډیسټریکټ طرف نه موږ ته شپېته کسانو ټریننګ ملاو شوی دی چې باغی کې فیشن ډیزاینینګ دی او هینډ ایمبرایډری دی زموږ سره زیات تر کونډی جنګ کونډی زنانا ډیری دي او یتیمانانې دي هغه ته موږ د لاسو کار خولی دی او جامې جوړول ورته خولی دي دې نوم رضیا دی او دا هم پس د 12 کال وو چې پس ورې کې واد تلی وا نو وس د دې هغه بیا غ سړی مر شو دی وس یو لور دا ودا د پورټل لګه خپل د لور ضرورت نو دار صدا پورا
بیوٹیشن خو یو خپل لائن دی یو فیل دی او هغه کې څه سونه کارونه دی کټینګ دی فیشلز دی میک اپس دی پارٹی میک اپ برایډل میک اپ دا ټول سیزون از د کړی دی چرته زونه او ټول کار زموږ خپل کور کې دا زموږ لپاره ډیر خزر ډیر خوشو
د اروپایي ټولنې چارواکي وایي د هنری زده کړو ترڅنګ خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې دوی پېښور ځوانانو ته د خپل روزګار پیل کولو لپاره وړې وړې قرضې هم ورکوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اور دن گتا سو مشال ریڈیو تو غوگی پا دی ورستو کی پا بلوچستان کی دی درغلو یا کرپشن پا طور سلور کسان نیول شوی دی. دا احتساب اداری نیب چارواکو تیر ہونے پا کوٹا کی دا خزانی سیکرٹری مشتاق رئیسانی پا کور چاپا و احلاو تر آویا کروڑا زیات نغدی روپے تر لا سکڑی. بلخوا پا خیبر پختونخوا کی هم نیب یو شمیر کسان نیولی. خوال تا بیا صوبائی حکومت او دا درغلو پر رد ادارو ترمین سے توتری خوالے ہم شتون لری. پا دوارو صوبو کی دا درغلو پر رد اقدامات والی دیس شوی. عبدالحی کاکڑی پا خپل راپور کی جاج اخلی.
په پاکستان کې بلوچستان هغه صوبه ده چې پکې د احتساب اداره نیب په پرتلیزه توګه زیاته فعاله ښکاري. د بلوچستان د خزانې سیکرټري مشتاق ریسانی او د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن پخوانی مشر اشرف مکسینی ونی تازه بیلګې دي. په کوټه کې د نیب اډیشنل ډایرکټر سټاف محمد عرفان د سیشن په ورځ مشالې ټول چې د مشتاق ریسانی په مقدمه کې پلټنې پراخې کړې دي.
ایویډنس کلیکشن شروع دي ډیفرنٹ ډپارټمنټس نه مختلف زویو باندې ټیمونه مختلف هغه ریکارډ راغون کړي ته ټول او هغه سکروټنایزیشن جي شروع دي د ریکارډ هغه نه پس په دې کې خلک هم راغوشتل مونږ شروع کړي دي بیانات د خلکو اخلي جي او انویسټیګیشن په دې کې الحمدلله ډیر تیزی سره روان دي او امید دا ده چې څنګه مونږ ته نور یا نورو خلکو خلاف انویسټیګیشن مخکزي او ایویډنس ملاويږي نو ڈیفینیٹلی جی نیب بائی اکراس دا بورڈ پر ایک ایکشن اخلی.
د احتساب وفاقی ادارہ نے 2000 لسیز کی د جنرال مشرف د واکمنی په وخت کې زیاته فعال وا او هر ورځ به مهم سیاستوالان پخوانی وزیران او چارواکي نیول. خو بیا په 2008 کال کې د پیپلز پارټي حکومت د جوړېدو وروسته د غیداره په سیمنځر ته ولاړه. خو اوس یو ځل بیا په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د مهمو خلکو نیونه پیل کړی ده. په کوټه کې خبریال سید علی شاه په بلوچستان کې د نیب د درغلی پر ضد اقداماتو کې د تیزوالي وجه په صوبت کې د امنیت شکیدل بولی.
بلوچستان کې ترګری د هدف وژنی تشتونی د بموت افدل امنیت ډیر خراب و د تیر لس کال اندو کم زما په فکر سره دا چې کومې ادارې د هغه توجه ټول پر دې شان باندې و او د دې د بزرګۍ د صورتحال
په خیبر پښتونخوا کې د درغلی پر ضد بیلابیلو حکومتي ادارو ځینې کسان نیولي خو په عین حال کې خپل د دې ادارې لکه د احتساب کمیشن پخوانی مشر جنرال حامد خان او د انټی کرپشن یو لوړ پوری چارواکي استعفاګانې هم ورکړې دي. په پېښور کې خبریال او څېړونکي محمد ریاض وای په خیبر پښتونخوا کې د درغلی ضد ادارې له فشار سره هم مخامخ دي.
تر کومه پورې چې د غټو خلکو د خلاف د احتساب یا د هغوی خلاف د کاروي تعلق دی مونږ ګورو چې ضیاء الله افریدی او صوبایي وزیر د معدنیات د هغه وخت هغه خو دغه شو خو بیا وروسته عمده د صوبایي احتساب کمیشن چې کوم مطلب ہے چې مشر لیفټنټ جنرل ریټایرډ حامد خان هغه دا خبره کوله چې مطلب ہے چې نور ډېر غټ خلک دی او د غټو خلکو نامې اخیستي او لګیا مغی خلاف تحقیقات کولو کوشش کوم خو ماته چونکه دغه موقع نه را ملاویږي او دغه وجه نه زه کاروي نشم کولای بیا هغه دې حالاتو تراغه چې هغه په مطابق هغه دغه وجوهات په بنا باندې د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړه خو تر دې چې د حکومت داوی په خپل ځای خدا سي سفري هند نخکاری.
د پاناما اسنادو په ډاګه کې دوه وروسته په پاکستان کې د درغلي موضوع لومړیتوب پیدا کړی دی. د وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو په اسنادو کې ذکر راتو ورسته پر د استعفا ورکولو فشار زیات شوی دی. جنرال رایل شریف هم ویلي وو چې باید په هر کچه د درغلي پر ضد اقدامات وسي. ورسته بیا د شپږ لوړ پوړي پوځي چارواکي د درغلي په تور له نوکریو لري کړل. څېړونکی محمد ریاض وایي چې په دې هیواد کې چې کله هم د کرپشن یا درغلي بحث تود سي، نو له خلکو سره د جمهوریت د له منځه وړو ویره پیدا سي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو د دولسنی مې وجود خبرونو لنډیز د انیس اجمل ناورو.
د پاکستان فوج ماڑی کو سانگن پخپلا ویپانا لکلی دی چی پرون پر راول پنڈے کی جنرل جان نیکولسن چی پا افغانستان کی دا نیٹو سوکنو مشر دے ل جنرل راحیل شریف سرے دا ڈیورن کرخی افغانستان امنیت او دا ضرب اعظم عملیاتو پڑا خبری کری دی. په تورخم کې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دویم مرسم تړل شوې ده. چارواکي وایي چې پرون د پاکستان امنیتي ځواکونو کانټتار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونو منه کړو، په نتیجه کې د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه وتړل شوه. د کورمی جلسې د ځینو قبیلو مشران وایي د پاکستان حکومت په سیمه کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګ شوو کورونو په اړه سروې په سمه توګه نه کوي او د مستحق خلکو د مرستو خیال نه ساتل کیږي. هلته په سیمه کې چارواکي محمد ریاض پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په سروې کې هغه کسان نه دي شامل کړي چې خپل کورونه بیرته جوړ کړي وو یا خپلو سیمو ته ستانه شوي نه وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بجلی کاسا زر پروژه به د ایشیا او هیوادونو چې سره جلا شوي وو بیرته یو ځای کړي. نوموړي دا خبرې پرون په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کړي دي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا په درغلیو کې تر ټولو په بد ډول ښکېلو هیوادونو په توګه یاد کړي دي. دا نه ده څرګنده چې پرون په لندن کې وزیر اعظم کیمرون ته معلومه وه چې دا خبرې ثبتېږي او که نه. امریکا، برتانیې، فرانس او اوکراین د روس ته غوښتنه رد کړې ده چې په شام کې دوه یاغي ډلې دي د نړیوالو ترهګرو ډلو په تور لیست کې شامل کړل شي. ډیپلوماټانو پرون ویل روس غوښتنه کړې وه چې جیش الاسلام او احرار الشام ډلې دي له القاعده شبکې او داعش سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل شي. او د بنگلاديش تر ټولو ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي مشر ماتیو رحمان نظامی ته پانسي ورکړل شوه.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو د انیس اجمل نه اوریدو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د احمد الله نه اورو.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاناما لیکس په دویم قسط کې د 400 پاکستانیانو نمونه مخې ته راغلي دي. بلخوا د پاناما اسنادو د ړومبي قسط سره شروع شوي سیاسي تاوتریخوالي کې اضافه روانه ده، خو تر دې دمه پلټنې نه دي شروع کړې شوي. ورسپانه لیکي چې په نړۍ کې د پاناما اسنادو رپورټونو له وجې یو شمېر حکومتونه مستعفي شوي دي. په مختلفو ملکونو کې پلټنې هم شروع شوي دي، خو په پاکستان کې خبره تر ننه د غوښتنو او جوابي بیانونو نه مخکې نه ده تللې. د حکومت ٹی او آرز اپوزیشن ته د قبلولو وړ نه دی او د اپوزیشن ٹی او آرز حکومت نه قبلوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اولس دا غوښتنه کوي چې سیاسي مشورولي دی رايو ځای شي او د دې مسلې د زر تر زر حل راو باسي او پاتې وخت د عامو خلکو مشکلات په لړ کولو ولګوي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاناما لیکس دریم قسط هم را روان دی، چې مطلب یې دا شو چې د نورو پاکستانیانو نمونه به هم مخې ته راځي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په سیاست کې د پاناما انکشافاتو ړومبي قسط افراتفری خورا کړی ده او نور نمونه مخې ته راتللو وروسته په دې کې به نور هم شدت پیدا شي. ورسپانه لیکي چې حکومت د تحقیقاتي کمیشن د جوړولو لپاره د عدالت د جواب په انتظار دی، خو د اپوزیشن ځینې قوتونه په دې موقع د حکومت د بدنامولو په کوشش کې دي. که د دواړو خواوو مشران په ښه نیت سره مخې ته راشي، نو دې کې هیڅ شک نشته چې په ټي او آرز به اتفاق ونه شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د قام وخت په سیاسي جګړو کې د بربادولو ځای خبر دا وی چې خپل منځي خبرو اترو د لارې دی دا اختلافات حل کړي او د کرپشن نصر بیرا ترهګری د توانای بحران بیروزګاری گرانی او قام تراپیخ نور مسلې حل کولو لپاره د ماحول خ جوړ کړي شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې ملک کې د ریلوي نظام د څلور ورو صوبو ترمنځ د رابطې یو مضبوط نظام دی او هر ورځ په لکونو خلک د ریلګاډو په ذریعه د ملک مختلفو برخو ته سفر کوي. ورسپانه لیکي چې په یو ورځ کې درې د ریلګاډو حادثې رامخې ته شوې چې پکې یو انجن او دولس د ریلګاډو ډبو ته نقصان ورسېدو او دوه ډرایوران پکې هم جوړبل شول. ورسپانه لیکي چې په یو ورځ کې د ریلګاډو درې پیښې کېدل د افسوس وړ دي چې د کومینه دا ظاهریږي چې زمونږ د ریلوي نظام تر اوسه د مشکلاتو سره مخ دی، څه د پاره چې په جنگي بنیادونو اصلاحاتو ته ضرورت دی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د رویټر خبری اجانس په یو لیکنه کې راغلی، پاکستان ته پکار دی چې د خپل اقتصادي ودې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروری اصلاحات وکړي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله خپل یو مقاله کې لیکي د افغانستان په یو کم څلوېښت کلنه جګړه کې څو واره داسې موقع راغلي چې که په جګړو کې ښکېلو خواوو په صداقت د سولې لپاره هڅې کړی وي نو په دغه هیواد کې به دومره مرګ ژوبله او بربادي نه رامنځته کېدې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی د نړیوال بانک په حواله وای چې پاکستانی حکومت د روان کال لپاره ځان ته د 5.5% اقتصادي ودې هدف مقرر کړی دی، خو داسې ښکاري چې په دې کال کې به دا هیواد صرف 4.5% اقتصادي وده وکړي. بلخوا د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې پاکستان ته هر کال لږ تر لږه 6% اقتصادي وده پکار ده. رویټرز د نړیوال بانک د چارواکو لخوا لیکي چې پاکستان ته په خاص توګه دوه برخو کې د اصلاحاتو ډیر ضرورت دی. یو په دې هیواد کې د توانایي د بحران د خاتمې لپاره فوري اقدامات پکار دي، او دویم دا چې ښځو ته د فني او هنري زده کړې ورکړل شي او د هغوی لپاره د کار روزګار موقع برابر کړل شي. دا راز به پاکستان په راتلونکو کلونو کې خپلو اقتصادي اهدافو ترلاسه کولو کې بریالي شي. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي د افغانستان د سولې لپاره اولنۍ موقع په 1999 کال کې د دغه هیواد نه د شوروي ځواکونو د وتلو سره رامنځته شوې وه، خو په دغه موده کې امریکا او پاکستان د مجاهدینو او ډاکټر نجیب الله د حکومت ترمنځ د سولې لپاره مثبتې هلې ځلې ونه کړې او په نتیجه کې د هیواد د خانه جنگي سره مخ شو. د مجلې د وینا تر مخه د افغانستان د جوړجاړي دویمه موقعه د طالبانو د حکومت د نسکورېدو نه پس مخې ته راغله چې په بون کې د نوي افغان حکومت جوړولو لپاره خبرې اترې کېدلې. د دغه هیواد یو شمېر با اثره شخصیات او ګوندونه دغه خبرو ته بلل شوي وو، خو طالبان او د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي په دې کې نو شامل کړی شوي او دا راز په افغانستان کې جګړې دوام وکړ. مجله لیکي چې اوس د ګلبدین حزب اسلامي د افغان حکومت سره د جوړجاړي خبرې کوي او امکان شته چې د ملي یووالي په حکومت کې شامل کړل شي، خو کدا وار هم د عمل بریالي نشو نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې به بدمنی ختمول ډیر ګران شي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان وایي د مخادره موادو پر ضد مبارزه باید د ترهګرۍ پر ضد جګړې عمده برخه وي. ولسمشر رحمان پرون په دوشنبه ښار کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی. د دغه ملاقات نور تفصیل د فرشته جلال زئی په دې راپور کې اورو.
جمهور رئیس غنی وویل چې افغانستان او تاجکستان ګډې ګټې لري او د دواړو هیوادونو امنیتي په سر کې دی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د خپلو مخالفینو او د سیمې د دشمنانو پر ضد په مبارزه کې بنسټیز پرمختګ کړی او هیله څرګنده کړه چې د سیمې ټول هیوادونه به د ګډو ګټو د تامین هڅه وکړي.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است.
دی وای اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروریزم نه ملت پیژني، نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو، خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري. نو سیمه ایز همکاری تاړتیا ده. هله لرو چې ټول سیمه بده نتیجې ته ورسیږي چې دولتونه حقوق او مسؤلیت لري. کله چې دولتونه لغیر دولتي ادارو کار اخلي او دا فرق کوي چې ش او بد تروریزم توپیر لري، ټول کمزوري کوي. د شاغلی غنی په وینا د تروریزم، مخدر مواد او قاچاق او افراطیت تمویل فرق نه لري، نو د دې ټولو پر ضد باید ګډه او له تفکیک پرته مبارزه وشي. جمهور رئیس غنی هم درس په سیمه کې د قانون د حاکمیت د ټینګښت لپاره د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم دا مهمه وبلل چې د سیمې ټول هیوادونه د یوې سرګندې او هدفمندې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د ګډ امنیت د ټینګښت هڅې وکړي. ولسمشر امام علي رحمان وویل د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت د ښه کېدو لپاره د همکارۍ زیاتېدو ته اړتیا ده.
هر دو جانب ضرورت تقویت روابط مرزی و تامین امنیتی آن را
موږ دواړو د سرحدي اړیکو د پراختیا پر اړتیا او د سرحدي سیمو د امنیت پر شوکېدو ټینګار وکړ. موږ د شو شرایطو د رامنځته کېدو په مرسته غواړو چې د دواړو هیوادونو سرحد د ثبات او امن په سیمه بدل شي. موږ د ټولې سیمې د امنیت په اړه په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افراطیت، تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد اصولي مبارزې ته اړتیا ده. امام علي رحمان هم درس په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. دواړو ولسمشرانو د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي روابطو پراختیا مهمه بلل ده. ولسمشر غنی بنن کابل ته ستنیږي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د کاسا پروژې د پرانستلو لپاره په مراسمو کې برخه واخلي. په دې مراسمو کې به د پاکستان وزیر اعظم، د تاجکستان، کرغیزستان ولسمشران برخه اخلي. نور تفصیل په دې اړه باندې زمونږ همکارې فرشته جلالزئی د اجرایی ریاست د مرستیال ویان جاوید فیصل سره د دوشنبه له خاره په ټلیفون مرکه کړې ده او هغه نه پوښتنې کړې دي. راځي چې دا اورو.
دا پروژه له قرغیزستان څخه د برېښنا د لیږد پروژه ده. له قرغیزستان څخه پیل کیږي، تاجکستان او افغانستان ته بر کې نیسي او بالاخره دا د پاکستان پېښور ښار ته رسیږي. دغه لین د افغانستان په خاوره کې 522 کیلومتره اوږدوالی لري چې له 600 محلونو، 23 ولسوالیو او 6 مرکزی او شرقی ولایتونو څخه تیریږي. دا پروژه نه تنها دا چې د افغانستان د برېښنا شرکت د قراردادونو په سلسله کې افغانستان ته برق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال $500,000 په کلنی ډول باندې حق لوبر ورکړي. دا د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. دا پتان پلان دا دی چې له دغه لاین څخه په کال کې 5 میاشتې د مې له اوله څخه د سپتمبر تر اخره پورې پاکستان ته برق انتقال شي. اما که تر دغې مودې وخت زیاتېږي، په هغه صورت کې د افغانستان ته حق لوبر اضافه کیږي او ممکن موږ د کال تر $80,000 پورې له دغه پروژې څخه حق لوبر ترلاسه کړو. نړیوال بانک له هغو ساحو سره چیرې چې دغه برق لین کیږي مالي مرسته هم کوي او په پلان دی چې په اول سر کې د افغانستان ونډه چې په دغه پروژه کې هغه مالي مصارف چې افغانستان یې باید ورکړي $400,000. نړیوال بانک به په دغه برخه کې هم د افغانستان سره $300,000 مرسته کوي چې دا کومک دی. لا یوازې
د افغانستان حکومت به څنګه کولای شي چې د دې پروژې لپاره امنیت تامین کړي؟
امنیت د دې پروژې لپاره یو اساسي ضرورت دی. افغان حکومت هم دغه ضرورت په نظر کې نیول سره پارلمان کې کارونه پیل کړي دي. اما دغه پروژه په درې مختلفو قسمونو کې عملي کیږي. لومړی تیز دی د سروې نهایي کول دي چې بالاخره د لین فرقه او ډیزاین نهایی سیداش فرض مشته بخمیسي. دوهمه برخه د کار د کنورټر سټیشنونو سالول او د تدارکاتو بخش دی. یا د کار دغه برخه درې کاله وخت نیسي. ورستی یو نهایی مرحله د کار شته، هغه عملیاتي مرحله ده او په هغه کې د لین ساتنه هم راځي. دغه مرحله تقریبا 15 کاله په وخت کې پیناند کافي وخت کې چې حکومت په ټوله معنا، په تمامه معنا، په ټولو ساحو کې دغه لین د نساتنی لپاره لازم ګامونه پورته کړي. تر څنګه په دې پروژه کې موږ درې نور هیوادونو شریکان لرو. قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان په دې پروژه کې موږ شریکان دي. ایران د هغوی ونډه به هم په دې کې اساسي وي او هغوی به هم د افغانستان د حکومت له هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دې پروژې امنیت تضمینوي.
څومره وخت ورته ټاکل شوی؟ یعنی د دې پروژې د بشپړېدو لپاره
کار خو سر له پنځشنبه څخه پیل کیږي. پنځشنبه چې کله دی دایته تاکوي د قرغیزستان څخه پیل کیږي، بل اخر تاجکستان او تاجکستان افغانستان ته تیریږي او افغانستان کې 520 کیلومتره لار وهي. پینان دا یو اوږدمهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ توقع لرو ترلاسه کړو. اما په اوږدمهال کې افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
امریکایي نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې پروانې نام نه یو لیکنه خبره کړې چې په کراغلي په هغه هیواد کې ځینې پوهان او د ځینو سیمو اوسیدونکو وای افغان ملي امنیتي ځواکونه هم رسامانونه او سانتیاوي نه لري چې د جګړې په میدان کې وسلوالو ته ماتې ورکړي. دا پوهان تور پورې کوي چې پاکستان او طالبانو د افغانستان ضد سره لاس یو کړی دی. د لیکنې مهمه برخه په امیر ساحل اوروي.
دا نېشنل انټرست مجله لیکي په وروستیو کې چې په کابل کې لوی برید وشو نو د اپریل پر 15مه نیټه ولسمشر اشرف غنی د پارلمان دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا وکړه او ژمنه یې وکړه چې د وسلوالو پر ضد به کلک اقدامات کوي. مجله پوښتنه کوي آیا غنی دا وړتیا لري چې خپل دا ژمنه پوره کړی شي او که څنګه. په لیکنه کې راغلي داسې ښکاري چې د دې ژمنې پوره کول به پیچلی کار وي ځکه چې په وروستیو کې د جګړې په ډګر کې د طالبانو او پاکستاني پوځ له لاسه افغان لوري ته ماته ور په برخه شوې ده. په لیکنه کې راغلي ښکاري داسې چې طالبان او پاکستان د افغانستان ضد لاس یو کړی دی. لیکنه وایي تیر کال وسلوالو تر څه وخت لپاره د کندوز ښار ونیو خو اوس هم په هغه ولایت کې د افغان ځواکونو کنټرول سم پوخ نه دی. لیکنه په دې لړ کې د هلمند او کونړ ولایتونو مثال هم ورکوي او وایي وسلوال طالبان په دې هڅو کې دي چې زیاته خاوره ونیسي. لیکنه په کونړ کې د یو کس لخلې وایي افغان ملي اردو هڅه کوي چې امنیت ټینګ کړي خو دا کار ځکه نشي کولی چې یا خو د تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ دي او یا هم ورسره موجود جنګي سامان آلات له کاره لوېدلي دي. په لیکنه کې دې کس ته د سالارزي فرضي نوم ورکړل شوی دی. د ده په خبره پخوا به چې د افغانستان پوځیان د جګړې په ډګر کله مشکلات سره مخامخ شول نو له امریکایي هوایي ځواک څخه به مرسته غوښته خو اوس هغه مرسته نشته. لیکنه وایي د کونړ والی حاجی واحد الله کلیمزي هم د سالارزي په نوم د دې کس زیاتره خبرې تایید کړې دي. د افغانستان ملي امنیت ادارې په خواني مشر امر الله صالح د نېشنل انټرست مجلې ته ویلي امریکا له دې خبره ده چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي. خدای پر دې نه پوهیږي چې واشنگټن ولې پر اسلام آباد سم فشار نه راوړي. د افغانستان پارلمان یو مهم غړي د نوم نه خودو په شرط مجلې ته ویلي چې د پاکستان پارلمان ځنو غړو ورته په سپینه ویلی ول چې که کابل د اسلام آباد ځنې غوښتنې ومني نو پاکستان به د طالبانو لملاتړه لاس واخلي. د مشرانو جرګې دې غړي نور سپیناوی نه دی کړی خو یوازې دا ویلي دي چې د اسلام آباد غوښتنې د افغانستان خپلواکۍ ضد وي چې کابل یې په هیڅ صورت نشي منلی. د نېشنل انټرست مجلې ته زیاته کړې چې که پاکستان د وسلوالو لملاتړه لاس وانخلي نو دوی ثبوتونه تیار کړي او دا مسأله به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وروړي. پاکستان په بیا بیا ویلي چې خپل د نامنۍ ښکار دی او دا چې ترهګري د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی چې پر ضد یې دواړه هیوادونه باید ګډ اقدامات وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اوریدونکو د نیوز ورځپاڼې د پاکستان قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه یو مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د قبایلي سیمو یو مهمه مسله یې راتلونکي عیني حیثیت ده. په مقاله کې د قبایلي سیمو راتلونکي په وړاندې درو مهمو لارو ته کتنه کړې ده او مثبتې او منفي خبرې یې پکې په ګوته کړې دي. دا چې دغه لارې څه دي تفصیل ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼه لیکي فاټا د پاکستان هغه سیمه ده چې لپاره حکومت پالیسی نه لري. ورځپاڼه لیکي د قبایلي سیمو د اقتصادي حالاتو په اړه ډېر کم معلومات موجود دي. د پاکستان شماریاتو اداره د فاټا پرته په ټول پاکستان کې بیلابیلې سروېګانې کوي. دغه سروېګانې د سیمې د راتلونکي اقتصادي منصوبه بندۍ لپاره ضروري دي. ورځپاڼه لیکي د مرکزي او صوبایي ادارو لخوا په یو وخت د قبایلي سیمو انتظام چلولو ډېره بدنظمي رامنځته کړې ده. ورځپاڼه لیکي د قبایلي سیمو تر ټولو مهمه مسله آئینی حیثیت دی. دا وخت مخې ته درې لارې دي. یوه دا چې د قبایلو یوه ځانګړې صوبه دې جوړه شي، دویمه دا چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل شي، درېیمه دا چې فاټا په اوسني حالت کې پاتې شي. ورځپاڼه د هرې لارې ښه او بد اړخونه په ډاګه کولو سره وایي چې څه هم وي حتمی فیصله دې د فاټا اوسیدونکي د ریفرندم یا ټول پښتنې لاله وکړي. ورځپاڼه لیکي ګڼ شمېر قبایلي اوسیدونکي فاټا ته د ځانګړې صوبې حیثیت ورکولو په حق کې دي. دوی د خپل دود او دستور سره سم خپل ژوند تیرول غواړي او د پولیسو، عدالتونو او د پټواري له نظام سره بلد نه دي. ورځپاڼه لیکي د ځایي خلکو په استازیتوب یو بلدیاتي او خپلواک انتظام د سیمې پرمختیايي کارونه پر مخ وړلی شي. که څه هم دا به د نور پاکستان پرتله جدا وي، خو که کامیاب شي نو په نورو ځایونو کې هم استعمال دی شي. ورځپاڼه په دغه لاره کې ستونزې په ګوته کوي چې له جغرافیایي پلوه ټولې قبایلي سیمې پر افغان پوله دي او د سرخار په اړه یو منصفانه اتفاقي رای مخې ته راتلل به ګرانه شي. بلخوا له نیمو قبایلي سیمو یا اف آر سره د نوې صوبې تړلو کې به هم ستونزه وي. د نوې صوبې جوړولو لپاره به ډیرو خرچو، نوو ودانو او انفراسټرکچر ته هم ضرورت وي. ورځپاڼه فاټه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په اړه لیکي چې دا تر ټولو اسانه عملی کېدونکې لاره ده. ټولې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي ضلعو تر څنګ دي او نیم قبایلي سیمې هم په اسانه په بندوبستي ضلعو کې ورګډې دي شي. خو بیا د دغه لارې سره کې دي شي قبایلي وګړي دا احساس کړي چې خپل شناخ او ازادي له لاسه ورکوي. رسپانه لیکي بلخوا فاټا د پاکستان جګړه ځپلې سیمه ده چېرته چې پوځي عملیاتو ځایي اوسېدونکي متاثره کړي دي. د قبایلي سیمو د ژغورلو لپاره به ډیرو فنډونو ته ضرورت وي. رسپانه د درېمې لارې په اړه لیکي چې د فاټا اوسني حیثیت په ځای ساتل د انتخاب وړ نه ده، ځکه چې اوسېدونکي یې تل متاثره شوي دي. بیا د فاټا اگزیکټیو کونسل جوړولو سره به هم مسله حل نشي چې نظام باید د پولیټیکل انتظامیې په موجودګۍ کې کار کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یئ. د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوالې ټولنې آی سی آی جی د پاناما اسنادو یوه بله برخه خبره کړې چې پکې د نړۍ نورو هیوادونو تر څنګ د پاکستان 201 کم شپېته کسانو او شرکتونو نمونه ورکړل شوي دي چې له هیواده بهر یې پیسې ایستلي. د پاناما دا تازه اسناد د سه شي ښکارندوی کوي او د پاکستان قوانینو ته په پام سره آیا د هغه هیواد کاروباریانو د پټو کمپنیو جوړول قانوني عمل دی او کنه؟ امیر ساحل د دې پوښتنې جواب لټولو هڅه کړې.
د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوال ټولنې یا انټرنیشنل کنسورشیم اف انویسټیګیټیو ژورنالیزم د پاناما اسنادو په نوم د هاغو پټو کاغذونو په ډاګه کولو ته دوام ورکړی چې د نړۍ پر کچه باسونه پارولې دي. د ټولنې وپاڼې ته په کتو په تازه په ډاګه شویو کاغذونو کې د پاکستان 295 کاروباریانو، شرکتونو یا کمپنیو او یا پیژندل شویو کسانو نومونه لیکل شوي دي چې په نورو نومونو یا پټ کاروباري شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړې دي. دا ټولنه وایي د دې فیصله نشي کولای چې په پاناما نورو ټاپو وزما هیوادونو کې د پټو شرکتونو جوړول قانوني عمل دی او کنه، خو یوازې دا پټ اسناد ښکاره کوي. د پاکستاني کاروباریانو شتمنو او پیژندل شویو خلکو له هیواده بهر په داسې کمپنیو کې پانګونې کول د څه ښکارندوی کوي او آیا دا د پاکستان کاروباري قوانینو سرغړونه ده او کنه؟ په اسلام آباد کې څېړونکو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فاروق سلیم وایي که پاکستاني کاروباریانو او یا شرکتونو له 1992 زیږیز کال تر 1999 پورې دا پیسې له هیواده ایستلې وي نو بیا یې ناقانونه کار نه دی کړی.
په 1992 کال کې په پاکستان کې یو قانون منظور شوی چې ورته د اقتصادي اصلاحاتو ساتنې قانون ویل کېږي. دا له 1992 کال واخلې تر 1999 پورې لاګو. په هغه اوو کلونو کې له پاکستانی قانون سره سم هر کس چې څومره پیسې له هیواده بهر ایستل غوښتل او یا یې هیواد ته راوړلې نو ورته اجازه وه. په 1999 کال کې په هغو قوانینو کې ځینې ترمیمونه یا بدلونونه راوستل شو.
د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوالې ټولنې وپاڼه ښیي چې له 1999 زیږیز کال وروسته هم ګڼو پاکستاني کاروباریانو، ځینو سیاستوالانو او پیژندل شویو شخصیاتو له هیواده بهر پیسې ایستلې دي او په پاناما او ځینو نورو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا خو خلاص کړي دي او یا یې په پټو کمپنیو کې پیسې ایښي دي. نو تر 1999 زیږیز کال وروسته له بدلو شویو قوانینو سره سم خلک څنګه په قانوني ډول له هیواده پیسې ایستلی شي؟ ډاکټر فاروق سلیم وایي تر 1999 زیږیز کال وروسته په نویو قوانینو کې هم پر خلکو له هیواده د پیسو ایستلو یا هیواد ته د پیسو پر وړلو بشپړ بندیز یا محدودیتونه نه دي لګول شوي، خو ځینې بندیزونه شته.
که یو کس له هیواده 10,000 امریکایي ډالر وړي او یا راوړي نو له هیچا د اجازې اخیستو ضرورت نشته، خو که تر 15 میلیونه ډالره پورې پیسې بهر باسي نو بیا باید د پاکستان له دولتي بانک یا سټیټ بانک څخه اجازه واخلي. که یو کس له دې هم زیاتې پیسې هیواد ته راوړي یا یې بهر باسي نو بیا باید د پاکستان د اقتصادي همغږۍ یا کوارډینیشن له دفتر څخه اجازه واخلي.
انتقال ہوتی ہے.
ڈاکٹر فاروق سلیم زیاتوی کہ یو کس پر خپلو گٹل شوی پیسو ٹیکس یا مالیہ ورکڑی وی نو بیا به هم د پیسو استلو پاړه د قانون په پام کې نیسی. تر اوسه دا روښانه نه ده چې د پاناما په تازه اسنادو کې په ډاګه شوی کسانو یا شرکتونو تر 1999 زیږیز کال وروسته له جوړ شوی قانون سره سم عمل کړی او که څنګه. د اپریل پر دریمه نیټه د تحقیقاتي خبریالانو نړیوال کنسورشیم د شاوخوا 11 میلیونه اسنادو په ډاګه کولو بهیر پیل کړ. دا کاغذونه ښیي چې د نړۍ لویو سیاستوالانو او کاروباریانو له ټیکسونو د ځان ژغورنې لپاره ځینو کسانو په اداري فساد د پیدا کړیو پیسو پاکولو او د پیسو مینځلو په مخه په داسې هیوادونو کې شرکتونه جوړ کړي چې هلته دوی خپله پیژندګلوي پټولی شي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د ډرامو ځینو آرټیسټانو مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ډرامو د اداکارانو معاوضې زیاتې کړي شي. خالد خان نور تفصیل راکړي.
دا کوټه سره تعلق لرونکي د ټي وي او فلم هنرمند حمید شیخ په خبر کې یو خبري غونډه رستو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ټيلي ویژن باندې د پرایویټ ډرامو په وجه د کوټه او په خبر هنرمندانو ته د کار کولو موقعه نه ملاويږي چې زیات تر پکې ډېر د غریبه او بیوسه جونتی روي. دا نه پورس په خبر پریس کلب کې د په خبر او کوټه نور هنرمندانو سره په ګډه هغه یو خبري غونډه وکړه چې د هنرمندانو د کوکو د پارا د یو تنظیم جوړولو اعلان هم وکړو. په دې مهال حمید شیخ اول چې شخصي پروډکشن کې زیاتره ډرامې لاهور، اسلام آباد او کراچۍ کې جوړیږي او هم د دغه ځای هنرمندانو ته د کار موقعه ملاويږي.
زموږ مقصد چې دی د آرټستان اسپیشلی دا آرټستان چې په ریجنل لانګویجز کې پښتو کې هند کو کې براہوی کې بلوچی کې د داخل کو د پاره یو کار وکړو ول چې دا یو پی ٹی وی یو ذمہ داری وو چې داخل کو د پاره یو چینل جوړ کړیو سشنان جوړ کړیو ناو چې دی فعال نسو.
دغه شان د پیښور پی ٹی وی سټیشن یو آرټیست خالد خټک وای چې د تیر او کلونو نه په پیښور کې د اردو ډراما نه ده جوړه شوې او دغه شان د پښتو او نور علاقائی ژبو کې ډرامو ته ډیر کم وقت ورکول شي.
وکاله شو جی پاکستان ټلی ویژن نه د اردو ډراما چې کومه ده بند شوه ده او اوس هو د ظلم انتها ده چې مطلب ریجنل پروګرامونه ان کو پښتو عام کال کې یو نیم سیره جوړیږي او د دې سي هنرمندان چې کوم دي په کور ناس دي. پاکستان ټلی ویژن زموږ سټیټ چینل دی زموږ خپل اداره ده او دلته نه ډېر خخ کار شوی دی او که دوباره کار ښه شروع شي خلک به بر سره روزګار شي عوام ته به تفریح ملاويږي.
دا پی ټی وی پیښور یو سینیئر پروډوسر اعجاز احمد صدیقی وویل چې دا بد مرغه دا پیښور او کټي د پاره د پاکستان ټلی ویژن چارواکي ډېر کم بجټ منظوروي او بیا ځای هنرمندانو ته ډیره کم معاوضه ملاويږي.
هغه کله دومره کرښتا چې خپل بجټ لپاره فایټ وکي هغه کې دومره غنښتا اوس هغه یس مین جوړ شوی دی ټول او بل کار ختم دی. اپروولز نه ملاو کېږي آسانی سره اپروولز نه ملاو کېږي. آرټستان خو ډیر زیات متاثر شو بلکې اوس تاسو ماته دا وخی چې پی ٹی وی ګوري شو.
په دې محل د پیښور ٹی وی سنټر نور هنرمندان او سندرغاړي هم موجود وو او دغه یو وختنه وکړه چې نه صرف پیښور او کوټه ٹی وی سنټر ته دی د علاقائی ژبو د پروګرامونو وخت سیوا کړي بلکې ځایي هنرمندانو ته دی پیسې هم زیات کړي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د جلال آباد ښار د پاکوالي لپاره شلو دنې کمپاین د سه شنبې په ورځ پیل شو. په دغه کمپاین کې د ښاروالۍ په منصوبینو سربیره د ښاروالۍ د مشاورتي شورا غړو د ګذر وکیلانو محصلینو او د پوهنتون استادانو هم برخه اخیستې ده. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکړي.
جلال آباد یو له هغو خارونو څخه دی چې په دې وروستیو څو کلونو کې ورته د بدمنیو له امله له اکثرو ولسوالیو څخه خلک راغلي او د ښار په بیلابیلو برخو کې میشت شوي او تر څنګ یې له نورو ولایتونو څخه هم په زرګونه کورنۍ په دغه ښار کې میشتې دي چې له امله یې په ښار کې کثافات ډیر شوي. خو د جلال آباد ښاروالۍ فتیلې ده چې د شورا د غړو او د ګذر د وکیلانو په ملتیبه په شلو ورځو کې ښار له کثافاتو څخه پاکوي. د جلال آباد ښاروال امیدالله افغان د ښار د پاکوالي د کمپاین د پرانستې پر پر مهال خبرالانو ته وویل
دا کمپاین د شل ورځو لپاره د خار په پنځه ناحیو کې اره ناحیه کې څلور ورځې کمپاین کو. په دغه کمپاین کې موږ سره د ګزار وکیلان، مشورتي شورا غړي، د پونتون محصلین او استادان، د مدني ټولنو استازي، د ځوانانو استازي، د ګزار د خلکو نه لس لس نفر نمائندگان او زمونږ د تنظیف برخه په دغه کې برخه لري. دوه برخه لري، یو عملا د کمپاین برخه ده او بل د عامه پوهاوي برخه ده چې په دواړو استقامتونو په دې کمپاین کې کار کوي.
د ننګرهار پونتون د اقتصاد پونځي استاد او د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړی شاه محمود چې په لسګونو محصلین د ښار د پاکوالي په خاطر لزان سره ملکړی وو، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
ماسلین میزان سره راوستي دي په ډیره تعداد باندې. هغه کسان دي چې یوازې د شو د پاره نه دی راغلي، بلکې د کار د پاره راغلي دي. هغه غواړي چې په دې خپل خار کې د پاکوالي کمپاین تر سر زموږ د ټولو مشترک کور دي. نو خلک چې څنګه خپل د کور انګړ پاک ساتي، باید د خپل د کور مخه او سرکونه او د خار هر نقطه باید داسې وګڼي لکه دا چې د کور انګړ دي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت استاذ او د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړی محمد یعقوب شنواری وایي د خار اوسیدونکو ته پکار دی چې د خاروالۍ سره په همغږۍ د خپل خار پاکوالي ته پام واړوي.
د شاروال یا د شاروالۍ وظیفه ده، خو باید چې موږ داسې یو همبستګي او همغږي جوړه کړو سره په خپلو کې، چې موږ په شریکه د شاروالۍ سره کار وکړو. دغه هیوادوال به ټول سره په دې اطمینانی شي او دغه زمینه به ورته برابره شي، د خار سره به مینه محبت پیدا شي.
د جلال آباد ښاروالۍ منصوبین وایي چې دوی به د دغو شلو ورځو په دوران کې د ننګرهار د پوهنې ریاست، حج او اوقافو ریاست او د ښځو چارو ریاست سره ګډې ناستې ولري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، خلک خپل خار خپل کور وګڼي او پاکوالي ته یې پام واړوي. دی وایي چې د دغه کمپاین نه علاوه دوی هره ورځ 4500 ټنه کثافات له ښار نه پورته کوي او په پام کې لري چې 200 کثافات دانې د ښار په بیلابیلو برخو کې ولګوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار